په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سپېده د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله ده. السلام علیکم. اوري چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. دا هم اوري چې ځینې تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته د مذاکراتو تر پیل مخکې د اوربند شرط د تاوتریخوالي د کمیدو اساسي ټکی دی. پایل خبرونو کې ریل فریبا ظاهر نه یاوري.
په سر کې د ټولو مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پای ته ورسوله. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې و ملکي وګړي په یوې چاودنې کې ټپیان شول، او ټاکل شوی سبا پنجشنبه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د صدر اعظم عمران خان پر ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې پای ته ورسوله. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت لخوا په یوې اعلامیه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 28 او 29 د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید بجوه او نور لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره ولیدل. د اعلامیه له مخې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر پر اهمیت او د تاوتریخوالي پر راکمولو بحث وکړ. اعلامیه زیاتوي زلمی خلیلزاد همدارس د سولې خبرې د سیمې د ثبات د ټینګښت او اقتصادي ګټو لپاره مهمې وبللې. د سفر داسې مهال کې چې کابل طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپل دریځ سخت کړی دی، افغان حکومت د سولې په یوې نوې طرحې کې له طالبانو سره د خبرو د پایل لپاره اوربند د یو اساسي شرط په توګه مطرح کړی دی. زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د ختمېدو په هدف له طالبانو سره د سولې خبرې بیا احیا کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د دوو پاکستاني جاسوسانو په ګډون 14 وسلوال نیولې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن خبریالانو ته وویل چې په نیول سوي کسانو کې د مسیر او محمد عبدالله په نومونو هغه پاکستانیات به شامل دي چې کندهار ته د جاسوسۍ او د وسلوالو طالبانو سره د مرستې لپاره ورغلي وو. ښاغلی بارکزي وایي
دا کې یو تن پنجابۍ دی چې د میوند ولسوالۍ کې نیول شوی دی. دلته د مینو انجینر و چې دی د مینو کار ځینې اخیستی، هلته د مینو کار کوي. او دغه بل چې بیا دی د پاکستان کې 15 کاله د پولیس وظیفه اجرا کړې ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول شوی دی. دی د جاسوسۍ په تور دلې راغلی چې د دې سره کارټونه هم نیول شوي دي. تاسو خپله ولیدل
نویل سوی پاکستانیات به هم منی چې کندهار ته د جاسوسۍ لپاره ورغلی و طالبانو او د پاکستان چارواکو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا د کندهار په سپین بولدک کې و ملکي وګړي په یوې چاودنې کې ټپیان شوي دي. دا چاودنه نن تر غرمې وروسته د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د یوه هوټل مخ ته شوې ده. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. ویل کېږي د برید هدف د زلمي په نوم د کندهار د اتمې حوزې د مخکینی امر ورور، خو هغه ته زیان نه دی رسېدلی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. ټاکل شوی سبا پنجشنبه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د صدر اعظم عمران خان پر ضد پراخې مظاهرې پیل شي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د دې مظاهرو مشري کوي. مظاهره کوونکي د بیلابیلو ښارونو څخه د اسلام آباد پر لور روان شوي دي. دوی د صدر اعظم خان د استعفا غوښتنه کوي. مولانا فضل الرحمن وایي دی وی عمران خان باید له دندې لرې سي. هغه د پاکستان رښتونی مشر نه دی. هغه د پاکستان په عمومي انتخاباتو کې د درغلیو په ترسره کولو سره واک ته رسېدلی دی. د جمعیت علمای اسلام غړي تمه لري چې اسلام آباد د لارې په اوږدو کې نورې ډلې هم ورسره یو ځای سي. د ازادۍ لاریون په نوم دغو مظاهرو کې اکثریت ګډونوال مذهبي کسان دي. د ترکیه ولسمشر وایي د سوریه په شمال ختیځ کې به د روسیه او ترکیه ګډې ګزمې د نومبر پر لومړۍ نیټه پیل سي. رجب طیب اردوغان نن چهارشنبه د ترکیه پارلمان ته په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل موږ به د جمعې په ورځ ګډې ګزمې پیل کړو. ولسمشر اردوغان وویل چې دا ګډې ګزمې به د سوریه په خاوره کې دننه له پولې څخه په 1 کیلومتر واټن سیمه کې اوسي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې کرملن وویل د انقرې او مسکو ترمنځ د موافقې پر اساس د سوریه کورد جنګیالي له یادې سیمې وتلی دي. د ترکیه ولسمشر وویل چې روسي چارواکو انقرې ته معلومات ورکړي چې 14,000 کورد ځواکونه د سوریه له شمال ختیځ څخه له 3,200 شپېته درنو وسلو سره د سوریه او ترکیه ترمنځ له 10 کیلومتر سیمې څخه وتلی دي. نو موري یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که په هغه سیمه کې د سوریه کورد ملیشیا وویني او یا ترکیز وکونو باندې پریت وسی، نو ترکیه د عملیاتو د ترسره کولو حق لري. ترکیه شاوخوا درې اونۍ د مخه د سوریه په شمال ختیځ کې د امریکا په ملاتړ کورد وکونو پر وړاندې پوځي عملیات پیل کړل. انقره ویل چې غواړي پر پوله یو خوندي سیمه جوړه کړي. او د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې یو ډیپلوماټ ته 3 ساعته وخت ورکړی چې له دې هیواد ووزي. دغه وزارت وړاندې اعلان کړی و چې په سوفیا کې د روسیې د سفارت یو له 9 ډیپلوماټانو چې په جاسوسۍ تورنو د اکتوبر پر 28مه وتلی دی. خو بلغاریا ویلي چې وروسته خبر سول چې دغه ډیپلوماټ نه دی وتلی، نو دا واري 3 ساعته وخت ورکړ چې دغه ډیپلوماټ ووزي. په سوفیا کې د روسیې سفارت هم نن د اکتوبر 10مه تایید کړی چې یو لیکلی پیغام یې ترلاسه کړی چې وایي په جاسوسۍ دغه تورن کس په دې هیواد کې نسی پاتې دلی او باید په 3 ساعتونو کې ووزي. د روسیې سفارت ویلي چې دوی به د ضرب الاجل مطابق اقدام وکړي. د خبرونو پای.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. په کونړ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ شخړه ختمه شوې ده. ځایي خلک وایي
څلور 5 کیلومتر هغه په شاته لري، دا غوښ دلته نږدې کومې پوسټې دي، هغه ټولې تي خالي شوې دي.
په بل لور کې اوري چې د زلمی خلیلزاد د سولې رواني حادثه د حکومت له خوا د سولې دی وی طرحې له وړاندې کولو سره هماهنګ سی دي.
د مو باور دی چې په اول قدم کې د کابل د حکومت طرحه په اوس وخت کې مناسبه طرحه نه ده، لپاره د مو انسه دا که څنګه په حکومت کې ستا کړه چې انتخابات نه پیل شي، نو وخت یې نه لري.
د خبرلانو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ افغانستان د نړۍ په سطح هش پژم هیواد بللی چې د خبرلانو د وژنې قضیې پکې نه څېړل کیږي. په بهرنۍ موضوعاتو کې په کشمیر کې روان وضعیت او څېړو دا هم اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي په سوریه کې د ترکیې او روسیې ګډې ګزمې به راتلونکې جمعه عملا پیل شي. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده شوې ده. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللی وایي دغې شخړې دوې ورځې دوام وکړ چې په نتیجه کې ملکیان زیانمند شوي دي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورنوي چې پر پاکستان یې د درنو وسلو ډزې کړې دي. تفصیل د روحلان وري په راپور کې.
دا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام ساحه ده چېرته دو ورځې د دو هیوادونو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سخته جګړه وشوه. جګړه په غره کې د پاکستاني ملیشو وړاندې راتګ او د کلام په سیمه کې د پوستو جوړولو پر سر د یک شنبې په ماښام پیل شوه. ناړۍ کې مشتو افغان ځواکونو او ولسی ځوانانو په شریکه له خپلې خاورې دفاع کوله.
موږ په دې خاطر باندې راوتلو چې د پاکستان پنجابیانو زموږ د ناړۍ په خاوره باندې یو تاروز کړی دی او دغه تاروز یې اوس نه دی کړی، څو کرته مخکې هم تاروز کړی دی. زموږ ملي او دفاعي ځواکونو مخکې هم په کلکه ځواب ورکړی دی او ولسونو اوس یې بیا هم په کلکه ځواب ورکړ او هغوی ولیدو. پاکستانیانو زموږ په خاوره باندې یرغل وکړ، مختلف زموږ خاوره کولاندې کې همو ورته راغلو. انشاءالله غوښتونکي ځواب ورته ورکړی دی، انشاءالله نور به هم ورته ورکړو.
د ناړۍ ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان علي محمد وایي چې دومره ډېرې ډزې کړې دي چې اوس په سمه توګه خبرې نشي اورېدلې، خو پاکستاني ملیشو ته یې ماتې ورکړې ده.
ډېرې بې حده ډزې مې کړې دي، ستاسو دا خبرې زه سمې نه اورم. او دغه چې اوس دشمن هم په شا کړی دی، تقریبا 4-5 کیلومتره هغه په شا تیری، د هغوی دلته نږدې کومې پوستې دي، هغه ټولې تي خالي شوې دي. او که نور رامخکې شي انشاءالله موږ ټوله د افغانستان خلکو ته دغه د نړۍ ولس ته په اطمینان سره په ډاډ سره ویو چې دلته انشاءالله دغه نه راتلی شي او دغه کم ځینې تي خالي کړي دغه به موږ په لاس کې.
دلته د یک شنبې مازیګر نه د دوشنبې ورځې شپې ناوخته پورې دواړو خواوو په یو بل د درنو توپونو، هوانونو، راکټونو او نورو وسلو بې شمېره ډزې کولې چې لامل یې ولسي وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. درې مېرمنې پکې ووژل شوې او درې ناري نا ټپین شول. دوه تنه چې په واګي موټر کې ماشومان بار کړی او د جګړې له سیمې په خې وباسي وایي
نوم مینات ګلاله د بریکور نارو د افغانستان او پاکستان د لاندې ترمنځ
د پاکستان په غوښتنه د دوشنبه شپې په 9 بجو اور بند شو او د سه شنبه سهار بیا په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې خلکو عادي ژوند پیل کړ. د سیمې اوسیدونکي د سختې جګړې د شیبو کیسې کوي.
نورستان کامدیش لرکلي اوسیدونکي جمعه خان او پرون نوم بله ورځ هم 2 ورځې سخت جنګونه وشو، ډېر مشکلات وشو، بس ټول خلک زنانو کډه کړې دي، یو ځای بل ځای ته ځینې چې اصلي ته جلال آباد ته لاړ. په موږ همیشه د پاکستان فوج نه هغوی نه موږ په عذاب یو او همیشه بس دا حالت دی، یو ورځ دوه ورځ خبره نه دي.
د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال په نړۍ کې ازادي راډیو ته وویل جګړه پاکستان پیل کړې وه، د ماتې خوړو وروسته بیا د اوربند غوښتنه وکړه.
هغه برخه چې دا اوس موږ په دې نه جنجال دی د پاکستان سره، دا زموږ په خاوره کې ده، په عین زمان کې د ډیورند کرښې دی خوا ده. بنا نه دوی تلاش دا ده چې دا ډېره مهمه باهمیته ستراتیژیکه سیمه ده، که چېرې دغه سیمه دوی لاندې کوي او یا دلته پوسته جوړوي، دا به دا معنا ده چې بریکوټ، کمدیش، نړۍ دغه نه بلاس مینځي.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې په نړۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په یاد ولسوالۍ کې د پاکستان د لاسوهنو، راکټي بریدونو او د ځمکې نیولو پر سر افغان ځواکونو او ولسونو ورسره ګڼې جګړې کړي او پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ ولسونو ته هم مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي.
په همدې حال کې د پاکستان ملي راډیو په یوه اعلامیه کې افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان هوانونه توغوي. په اعلامیه کې داسې وي چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه 6 پاکستاني سرتیري او 15 عام وګړي ټپیان سوي دي. که د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاوره راکټونه له کلونو راهیسې ورول کیږي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په سولې پسې پاکستان ته تللی و. زلمی خلیل زاد پاکستان ته خپل وروستی سفر پای ته رسولی. نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم دغه ورځ د پوځ د دوی دریسیز او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. تفصیل له نوریاس نورینه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې بیرته احیا کړي، له پاکستان څخه کتنه پای ته ورسوله. خلیلزاد پاکستان ته په دغه 2 ورځني سفر کې پرون د هیواد د پوځ له مشر قمر جاوید بجوا سره وکتل او یوه ورځ مخکې له صدر اعظم عمران خان سره کتلی و. په داسې حال کې چې خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختو، کابل هم له خپل اړخه له طالبانو سره د سولې لپاره یوه نوې طرحه اعلان کړه. په دې اووه فقرهیي طرحه کې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دې ډلې لخوا د یو میاشتني اوربند اعلان د یو اساسي شرط په توګه ایښودل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې پرون یې په کابل کې د دغې طرحې په اړه رسنیو ته معلومات ورکول، دغه راز طالبان د پاکستان لاسپوڅي وبلل او وویل چې طالبان باید دا ثابته کړي چې خپلواک دي. ښاغلي محب دغه راز له پاکستان هم وغوښتل چې باید دا تضمین ورکړي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن په خپل ویب پاڼه کې په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد له صدر اعظم عمران خان د پوز له لوی درسیس قمر جاوید بجوا او یو شمېر نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر پر اوسنی وضعیت او د شخړو د کمیدو پر اهمیت خبرې وکړي. د بیان له مخې خلیلزاد دغه راز ټینګار وکړ چې د سیمې اقتصاد او امنیت ته سوله څومره ګټه رسولی شي. خلیلزاد چې له طالبانو سره نه پړاو خبرې ترسره کړې په 13 سپتمبر میاشت کې، له دې ډلې سره د امریکا د خبرو تر لغوه کېدو وروسته تر اسلام آباد مخکې د لومړي ځل لپاره کابل ته تللی و. خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چې ښاغلي خلیلزاد پیل کړي، د واشنګټن او کابل ترمنځ چې نوې د سولې یوه طرحه وړاندې کړې، د سولې دغه هڅې هماهنګې دي او آیا دواړه یو هدف تعقیبوي؟ په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو کارپو د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی شک څرګندوي. ښاغلي ستانکزی له ازادي ډډو سره په خبرو کې د کابل لخوا د سولې وړاندې شوې طرحه بې وخته وبلله او وویل
زمو باور دا ده چې په اول قدم کې خو د کابل د حکومت طرحه په اوس وخت کې مناسبه طرحه نه ده. لپاره دا معلوم شوی دغه کسان بیا په حکومت کې شته، که څه انتخابات نه تایید شوي دي، بنان موقتي حالت لري. دومه خبر دا ده چې زه فکر نه کوم چې کابل په خپله طرحه باندې پراخره ودرېږي، اما په هر صورت په اوسني حالت کې چې د کابل او واشنګټن په منځ کې د سولې د خبرو په ارتباط توافق او همغږي وجود لري، طبیعتا دواړو خواوو فعالیتونه سول په ارتباط تکنی کری.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اروپا او سیمې ته په دې سفر کې چې تېر اونۍ یې پیل کړی، دغه راز په بلجیم کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره پر لیدنو کتنو سربیره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، روسیه او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و. له طالبانو سره د خلیلزاد د نه پړاو خبرو په نتیجه کې دواړه خواوې په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلې و، خو نه یوازې دا چې دغه هوکړې عملي بڼه غوره نه کړه، بلکې له طالبانو سره امریکا د سولې خبرې هم لغوه کړې. ویل کېږي تر ډېره د کابل د حکومت مخالفت دغه بهیر له ناکامۍ سره مخامخ کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرلانو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد بللی چې د خبرلانو د وژنې قضیې پکې نه څیړل کیږي. بل لوري ته بیا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي په تیرو اولسو کلونو کې د خبرلانو د وژنې یوازې 15 قضیې څیړل شوي دي. امید ظاهر مل او په دې اړه نور جزئیات.
له خبریالانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې په 2019 میلادي کال کې افغانستان ته لدې کبل شپږم مقام ورکړی چې د خبریالانو د وژنې قضیې پکې نه څیړل کیږي. دې نوملړ کې سومالیا لومړی، سوریه دویم او عراق دریم مقام خپل کړی. په راپور کې راغلي سیاسي بې ثباتي، فساد او ترخوای د خبریالانو د وژنو په تور د قضیو د څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی هغه دلایل دي چې له کبله یې دا پېښې نه څېړل کیږي. راپور کې ترهګر او وسلوالې ډلې د خبریالانو پر وړاندې تر ټولو ستر خطر یاد شوی دی. د دې راپور پر بنسټ تیرې یو لسیزه کې په ټوله نړۍ کې نږدې 320 خبریالان وژل شوي، خو یوازې شپږ 80% عاملانې تر قانوني څېړنو لاندې نیول شوي دي. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دې اړه بل ډول نظر لري. د دې ټولنې غړي وحیده فیضي وایي په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو د قتل په تور ډېرې قضیې څېړل شوې دي.
د کابل د ششدرک په سیمه کې د شوې خونړۍ پیښې په څیر چې نه خبریالان پکې وژل شول، او په خوست کې یوه پیښه چې یو خبریال پکې وژل شو، عاملین نیول شوې دي. دا یوه هیله پیدا کوي چې دولتي بنسټونه په دې برخه کې جدي دي.
اغلی فیضی وایي په روان میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې هم کمی شوې دي. خو د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنې یعنی اجرایي رئیس مجیب خلواتګر بیا وایي په تیرو لسو کلونو کې د خبریالانو د 110 وژنو له ډلې یوازې 15 سلنه پیښې څېړل شوې دي.
په افغانستان کې په تیرو ولس کلونو کې له 110 زیات خبریالان وژل شوي دي. له دې ډلې له 15 سلنه د کمو هغو د قتل پیښې څېړل شوي او پاتې 95 سلنه یې پاتې دي. دا ښیي چې لا هم د خبریالانو د وژونکو په اړه د بخښنې کلتور روان دی.
په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي د خبریالانو د وژنو قضیو ته رسیدنه د دوی کاري لومړیتوب دی.
ټولې هغه قضیې چې د خبریالانو د قتل اړوند وي او لوی څارنوالۍ ته راستول شوي دي په هر اړخیز ډول څېړل شوي او اړوند ادارو ته استول شوي.
په افغانستان کې د خورشید خصوصي ټلویزیون پر کارکونکو برید چې د زمري په میاشت کې وشو او پکې 2 تنه ووژل شول او 4 نور ټپیان شول، وروسته هغه پیښه وه. خو له دې وړاندې هم په ورته پیښو کې ډېری خبریالان په نښه شوي چې له ډلې په یو ځای ډول د نهو خبریالانو وژنه یادولی شو. په دې خبریالانو کې 3 تنه د ازادي راډیو کارکونکي وو.
د برښنا نشټوالی په کابل کې د خلکو عادي ژوند او د صنعتکارو کارونه تکنی کړي دي. د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې 3 ورځې کېږي برښنا نه لري. د برښنا شرکت وایي هڅه کوي چې په کابل کې د برښنا د پرچاوي ستونزه حل کړي. تفصیل له خان محمد سین ناورو.
سیوچینه وهل کېږي خو کوټه نه رڼا کېږي. په کابل کې د برښنا نشټوالی یو لوی ستونزه ده. د رڼانا د کار اخیستلو ترڅنګ د کورونو اوبه، د کور د کارونې وسایل، ټلویزیون، موبایل، دا ټول تر ډېره ځایه برېښنا ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن الیاس وایي د برېښنا د نشتوالي له امله زوی نن ښوونځي ته نه دی تللی.
نن چې مې زوی غوښتل ښوونځي ته لاړ شي، ویلیدل چې کالي یې اوته نه دي، وی ویل نه ځم، همصنفیان مې راپورې خاندي. زه او مور یې ډېر خفه شو.
په کابل کې د برېښنا نشتون یوازې د الیاس زده کړې نه دي اغېزمنې کړي. بل بلال احمد یو محصل دی چې وایي د شپې لخوا باید درس ووایي، خو دا کار له برېښنا پرته نشي کېدی.
زه خپل محصل هم نشم کولی چې درس وایم، ځکه چې برق نه وي. برق چې نه وي، ما ټول ضرورت برق باندې ده. اوس هر کار چې برق نه وي هیڅ کار نه کیږي.
د برېښنا نشتوالی صنعتي کارونه هم زیانمن کړي دي. دا د کابل ښار په صنعتي پارک کې د بوټانو جوړولو د تولیدي فابریکې دروازه ده چې د برېښنا د نشتوالي له امله له درې ورځیني ځنډ وروسته خلاصیږي. شفیق د دغې کارخانې خاوند دی. د په دغه کارخانه $400,000 پانګونه کړې ده. دی وایي د برېښنا نشتوالي ورته ډېر زیان اړولی دی.
برق د صنعت روح دی او یو هفته کیږي چې زمونږ برق نه لرو پر صنعتي پارکونو کې. په هر ورځ تیرېدو سره 40,000 to 30,000 افغانۍ د هر صنعتکار تاوان رسیږي.
په ټول افغانستان کې شاوخوا 4,500 کارخانې شته، خو یوازې په کابل کې شاوخوا 2,000 کارخانې دي چې څه باندې 50,000 کسان پکې کار کوي. د کابل د صنایعو د خونې په خبره د یوې ورځې د برېښنا نشتوالی کارخانو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسوي. د دغې خونې عامل رئیس کریم عظیمی آزادي راډیو ته وویل
دغسې مشکلات سره هم موږ مخامخ یو چې دوه ورځې درې ورځې حتی تر یوې هفتې پورې مکمل برېښنا قطع کیږي او له دې ناحیې څخه ډېر لوی ضرر خصوصي سکتور ته په مجموع کې او د فابریکاتو ته دا پیښیږي چې د سره هم د دولت عواید کمیږي او هم یو ډېر شمېر خپل کارګر له لاسه ورکوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت وین وحیدالله توحیدی وایي د برېښنا د ستنو د ترمیم چارې بشپړې شوې او ډېر ژر به د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي سره ونښلول شي.
په سالنګ کې کارونه خلاص شوي. د چهارشنبې تر ماښام او یا هم د پنجشنبې تر سهاره پورې به د ازبکستان د وارداتي عمومي برېښنا مزي ونښلول شي.
د برېښنا شرکت په خبره د دولت وسلوالو مخالفینو څو ورځې مخکې د وارداتي برېښنا یوه ستنه په جنوبي سالنګ کې ونړوله او دوه نورې لږ څه ویجاړې کړې. له دې سره د کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، میدان وردګو، ننګرهار، غزنی، لوګر او پکتیا ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده. خان محمد سین، آزادۍ راډیو، کابل.
مننه چې آزادۍ راډیو واورئ.
د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اطلاعاتو مرکز د دروازې د قلف ماتولو د تورنو کسانو قضیه وررسېدلې ده. د لویې څارنوالي ویان نن آزادۍ راډیو ته ویلي چې دغه موضوع په جدیت سره څېړي. خاطر پردیس په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي ډېر ژر به د هغو کسانو پر دوسیو څېړنې پیل شي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اطلاعاتو مرکز د ودانۍ د قفل د ماتولو په تړاو د ادارې ته معرفي شوي دي. د لوی څارنوالي وایي جمشید رسولي په یو واستول شوي غږیز پیغام کې د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې یا د موضوع په جدي ډول څېړل کېږي، خو ښاغلی رسولي ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس لومړی باید له دندو د دې کسانو د لرې کولو په اړه لوی څارنوالي ته ډاډ ورکړي.
د
دې انتخابات خپلواک کمیسیون څخه غوښتل شوی چې د قانون له مخې هغه کسان چې په دې پیښه کې ښکیل دي له دندو لرې کړي تر څو لوی څارنوالي په دې برخه کې خپل کار په سمه توګه ترسره کړي. زموږ همکاران دغه پیښه د نورو پیښو په څیر په جدیت سره څېړي او د څېړنو پایلې به د قانون مطابق خلکو سره شریکې شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د یو مکتوب په استولو سره د روانې لمریزې میاشتې په 3 کسان د کمیسیون د اطلاعاتو مرکز د خونې د قفل د ماتول په تور چې له امله یې 2 کمیسیون کارونه په ټپه ودرېدل لوی څارنوالۍ ته د څېړنې په موخه ورپېژندلې دي. د دارالانشا امنیتي سلاحکار حمید احمدزی، د کمیسیون د ساتونکو مسؤول حاجي لطف الله او یو پولیس سید اصغر هغه کسان دي چې د کمیسیون له لورې لوی څارنوالۍ ته معرف شوي دي. دغه مکتوب کې چې د کمیسیون د مشر هوا عالم نورستاني په امضا لوی څارنوالۍ ته استول شوی پکې ویل شوي پر دې کسانو سربېره نور کسان چې هم په دې پیښه کې ښکیل وي باید ورسره قانوني چلند وشي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت العمل آزادۍ راډیو ته وایي که د څېړنو په نتیجه کې دغه کسان تورون وپېژندل شي پرته له شکه چې له دندو به لرې شي. د وی موږ د دې کسانو په اړه 9 راپور لوی څارنوالۍ ته لیږلی دی. که پر دې کسانو لګول شوي تورونه ثابت شي او دوی مجرم وپېژندل شي پرته له شکه چې له دندو لرې کېږي او سزا به ورکړل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اطلاعاتو د مرکز د خونې قفل د میزان په 28 شپه مات شو. دغه پیښې د ځینو انتخاباتي ټیمونو، سیاسونو او د عامو خلکو جدي اندېښنې راپورته کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکه، خو دې پلاوی وویل چې د اطلاعاتو په مرکز کې په رایو او حساس موادو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده شوې. خاطر پردیس، آزادۍ راډیو، کابل.
انګار خروټی لشکین څخه په خپل سمس کې لیکلي د کونړ خلکو پرښتیا چې پاکستان ته قوي ځواب ورکړي. موږ د کونړ د خلکو ملاتړ کوو. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې لیکلي، ولسمشر او نور دولتي چارواکي باید پاکستان ته قوي ځواب ورکړي، ځکه چې پاکستان تل زموږ پر خاوره او ولس حملې کوي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، افغان حکومت او ولس په ګډه باید هیڅکله پاکستاني پوځیانو ته اجازه ورنکړي چې پر افغان خاوره تیری وکړي. عبدالواحد مدقق لوګر نه په خپل سیمیز کې لیکلي، افغان حکومت که پاکستان ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکولی اوس به یې زموږ په هیواد ډزې نه کولی. فخرالدین د هلمند له واشیر نه لیکلي، د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړو چې د مشخص کاندید لپاره دې کار نه کوي بلکې د ملت لپاره دې کار وکړي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي، ښه سوه چې د داعش ډلې مشر ابوبکر بغدادي ووژل سو. له مظاهرو او تشدد سره سره د هند حکومت پتهیلې ده چې د پنجشنبې له ورځې جموں کشمیر پر دوو جلو برخو سره وویشي. د کشمیر اوسیدونکي وایي دا اقدام به د دوی د سیمې کورواکي نوره هم محدوده کړي. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوې ده چې د هند حکومت جموں او کشمیر د فدرال په دوو جلا اداري واحدونو وویشي څو پر دې نارامې سیمې خپل کنټرول او تسلط زیات کړي. له تیرو درو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې سخت امنیتي اقدامات روان دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په کشمیر کې د هند مرکزي حکومت د دې اقدام پر ضد تیت پرک مظاهرې دوام لري او په وروستیو اونیو کې سخت دریځو تر لسو تنو ډیر چې له نورو سیمو کشمیر ته ورغلي وو وژلي دي. د رویټرز پر اساس د صدر اعظم نریندر مودی ملت پال حکومت په اگست میاشت کې اعلان وکړ چې جموں او کشمیر سره جلا کوي او دا سیمې به په مستقیم ډول د نوې ډیلی تر ادارې لاندې راولي. دې غرنۍ سیمې پخوا دوی برخې لرلې چې یوه جموں او کشمیر او بله لداخ نومیږي. د کشمیر درې اوسیدونکو اکثریت مسلمانان دي، خو د لداخ اکثره اوسیدونکي بودایان دي. په کشمیر کې له ډېره وخته راهیسې د بیلتون غوښتونکو بلوا روانه ده او د هند حکومت دې سیمې ته زرګونه پوځیان استولي چې نارامۍ پای ته ورسوي. د هند حکومت په کشمیر کې یو لړ بندیزونه لګولي، لکه پر تګ راتګ بندیز او همداراز د انټرنیټ او ټلیفون پرچاوي. ځینې بندیزونه یې پای ته رسولي، خو د رویټرز پر اساس لا هم انټرنیټي خدمات بند دي.
د ترکیه ولسمشر وی د جمی پورز بعد د هوا د روسي ځواکونه په سوریه کې ګډي غزمی پایل کړي. د هغې موافقه لمه خچې تیر اونې تر لاسه سوي د سوریه لټولو کورد وسلوړو غشتل سی وی چې غشتل سی و چې د هوا د شمالي سیمو چې د ترکیه پر پوله پرتی دي په 1500 ساعتونو کې وځي. تفصیل له نوریاس نوري ناوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې به چې د جمعې ورځ د روسیې او ترکیه ځواکونه د سوریې په شمالي برخه کې ګډې غزمې پیل کړي. اردوغان دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې کرملین وویل د سوریې کورد ځواکونه د موسکو او انقرې د موافقې له مخې له سیمې وتلي دي. اردوغان پارلمان ته په وینا کې چې له ټلویزیونه خپرېده وویل موږ به د جمعې په ورځ په سیمه کې ګډې غزمې پیل کړو. هغه زیاته کړه چې دغه ګډې غزمې به له پولې سره نږدې د سوریې د خاورې دننه د 2 کیلومتره په اوږدوالي ساحه کې ترسره کیږي. د هغې موافقې له مخې چې تېره اونۍ د موسکو او انقرې ترمنځ د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي کارګوډي کې ترلاسه شوې وه، د سوریې له ټولو کورد وسلوالو غوښتل شوي وو چې د دې هېواد له شمالي هغو سیمو چې ترکیې پرې پوځي یرغل پیل کړی په 1.5 ساعتونو کې ووځي. دغه ضرب الاجل پرون پای ته ورسېد. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د ارمنستان په پلازمېنه ایروان کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې کورد وسلوال له سیمې وتلي دي. د هغې موافقې له مخې چې په سوچي کې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ وشوه، له هغې سیمې د سوریې د کورد وسلوالو د وتلو پروسه له ټاکلي وخت مخکې بشپړه شوه چې ټاکل شوې پکې امن سیمه ایجاد شي. د سوریې پولیس ساتونکي او زموږ پوځي پولیس دواړه سیمې ته داخل شوي دي. د ترکیې ولسمشر اردوغان وویل د روسیې چارواکو انقرې ته ویلي چې د ترهګرې ډلې شاوخوا 3000 غړي له شاوخوا 3200 درنو وسلو سره له یوې ساحې چې سوریې د سوریې ترکیې تر پولې 10 کیلومتره دی وتلې دي. هغه زیاته کړه چې هغو شواهدو ته په پام سره چې دوی ترلاسه کړي دا هدف بشپړ نه دی ترلاسه شوی، خو په سیمه کې د عملي کار کولو په ترڅ کې به د دغې ستونزې په وړاندې اقدام وشي. د ترکیې ولسمشر دغه راز وویل چې ترکیه به دا حق د ځان لپاره خوندي وساتي چې که عمومي په سیمه کې کوم کورد وسلوال پاتې وي یا یې پر ځواکونو برید وشي عملیات ترسره کړي. ترکیه چې په خپله خاوره کې 3,600,000 سوریایي کډوالو ته پناه ورکړې په پام کې لري چې د سوریې په شمال کې پرامنځته کېدونکې امن سیمه کې شاوخوا 2,000,000 دغه کډوال بېرته ځای په ځای کړي.
ومردل چې د ترکیه ولسمشر وی راتلونکي جمعه به د دې هیواد او روسیې ځواکونه په سوریه کې ګډې ګزمې پیل کړي. له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله چې تر اوبه جو دوام کوي له فرشته نگانه واوري. مهرباني،
تشکر.